یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هغو څرګندونو پیلوي چې وایي په ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوه. دوستانو خبرونه ته شل اغلی په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستهبندي پیل کړه. د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ په چینارسیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید شوی او له هیواد د باندې اورې چې د هند سترې محکمې د بابري جماعت ځای د هندوانو په واک کې ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستهبندي پیل کړه. یاد کمیسیون نن د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره د تخنیکي وسایلو د بستهبندۍ بهیر پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو په حضور کې پیل شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو څارونکو او د ټاکنیزو ټیمونو له استازیو غوښتي چې د وخت کمی په نظر کې ونیسي او د څارنې پر مهال حاضر وي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ډلې په یوې خبره کړې خبر پانه کلی کلی د صوبات او همپالنې ټیم خپل ټول ولایتي څانګو او څارونکو ته امر کړی چې د بیا شمیرنې په دې پروسه کې لګډون ډډه وکړي. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي، تر هغه چې تکراری رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوي تصفیه شوي د رایو بیا شمیرنه دي نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د حکومت مخالفو وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ په چینار سیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید کړی. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل لومړی یو ځانمرګي بریدګر د هامفي ټانک په وسیله د قرارګاه په قراول برید وکړ او وروسته نور وسلوال د قراول دننه نوتی او جګړه یې پیل کړې ده. د احمدي په خبره د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د هوایي ځواک سربیره مرستندویه ځواکونه رسېدلي، خو د مرګ ژوبلې په اړه قرار قام نه لري. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو او پنځو سوریزو کرکټ سیالیو دویمه لوبه نن د نومبر په 9 نیټه د هند په لکناو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. دریمه سیالي به په همدې ښار کې د نومبر په 11 وشي. د ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 6 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز په خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. په هندوستان کې بعد دا دواړه هیوادونه درې شل اوره سیالۍ هم کوي چې د نومبر پر 14 ماش پاره سمواته لسمه بوي. نورې سیالي بیا د ټیسټ لوبي دي. د هند ستري محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن درایو په اکثریت وشوه او د حکم له مخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل ځمکه ورکول کیږي چې جماعت پرې ورغوي. مسلمانان او هندوان له لسیزو راهیسې د ایودیا بابري جماعت پر سر چې په 14 پیړۍ کې جوړ شوی له یو بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي اتر پردیش ښار ته د امنیت نیولو لپاره استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي په لټ کې سلګونه کسان نیول شوي دي. هندوان داسې انګېري چې ګنې دا د دوی د یو خدای رام د زوکړې ځای دی او هوډ لري دا خپل معبد وګرځوي، خو مسلمانان بیا وایي له پیړیو راهیسې په دې جومات کې عبادت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلی دي. مایک پومپیو پرون وویل دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه غړي د لنډ وخت په مخه تیره اونۍ له ایران څخه لوتو منع شوې وه. پومپیو په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې ته اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سم همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې تهران باید د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له څخنډه خپل څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یوې څارونکي باور لیک وروسته تر دې وګرځاوه چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال خطر زنگ وشنګي د ولدي سره د اندېخني پیدا شو چې خای څمسکوک شای ورسروي. د ایران د اټومي انرژي اداره وایي د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه د اټومي بټۍ مرکز ته لنوتو ډډه وکړه، خو د ادارې دانه دی ویلي چې د دې څارونکو سره یې څه موندلې دي. او ټاکل شوی ده چې سال لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د نانپیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. له دې سره دا هیله پیدا شوې چې دا اوږد خونړی بحران د پای ته رسېدو لور ته ورنږدې کېږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون وویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې په ورځ د ماسپښین وروسته په شا کړي. په دې اړه روانه اونۍ موافقه شوې وه څو دا 15 کلنه لانجه ختمه شي. د موافقې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې د زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لرې کړي څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لاره هواره کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمه ده د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړه شي تر اوسه نېټه نه ده ټاکل شوې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن از رسنیو ته وویل
نن رسمان دغه پروسه تیره شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلنشا ته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چکم تین شوه دا او دا با ولایتو تزی
پتی علا با دا یاد کمیسیون دا مشری هوا علم نورستانی سرای و مرکه هم واری دا پکتیکا دا برمال ولسوالی که امیشت کردوال افغان حکومت و مرسته کون که داروز خوشتنه که ویچی لدوی سردی جمنی سوی مرستی تر سرکلی. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او ردوته بلنه درکوم. وزود خبرونه د سر موضوع ده موضوع ته دوستانو لکه چې مخکې ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار رحمت افغان د کابل استودیو سره سره دی. افغان صاحب که زما اواز اوري تاسو خبرونه ته شرغ لاس وایم تاسو د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورغلی وی نن په دې اړه نور څه جزئیات ستاسو
فرباچان ورسته ل یو څو مورزونه انتخابات خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې ولایتونو ته د شاوخوا 8255 محلونو د بیا شمیرنې تخنیکی مواد او بستبندی لړۍ پیل کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دلنشاه رئیس حبیب الرحماننګ د دغه مراسمو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په کم موده کې دوی پلان لري چې دغه محلونه بیا وشمیري.
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چکم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاءالله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشمارې ته تللي دي دا په ټول افغانستان کې موږ بشمارې ترسره کړو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کړو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې زیاتره دغه مرکزونه په کابل، کندهار، ننګرهار، بغلان کې دي چې دوی هڅه کوي د عقرب د 23 نیټې ته چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلو وروسته لومړنۍ محلویش ته اعلان کړي. دغه انتخابات دغه اقدام یو لړ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د دولت جوړونکي ټیم ناظرینو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو ښه اقدام ده او کولای شي د لومړنیو پایلو چمتووالی تا چمتواله وکړي خو برعکس د ثبات هوم پالنې ټیم له دغه کار سره پریکړونه اعلان کړه وی ول ترڅو پورې چې د دوی په دې موضوع باندې روښانه نشي دوی نشي کولای چې ناظرین ولایتونو مرکز کابل همدارنګ د دغه محلونو د بیا شمیرنې ولګي خو په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا 150 ملي او نړیوالو بنسټونو خپل ناظرین د بیا شمیرنې بهیت را لیږلي وو. فریباجنه دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې په کمیسیون کې په دې اړه باندې جنجال و. بالاخره تېره شپه د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه بیا شمیرنې لړۍ به پیل شي. بله فریباجنه.
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو. دوستانو تاسو هم واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمېرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لېږد لړۍ پیل شوه. دغه ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني تېر ماښام ازادي رادیو ته ویلي وو چې کمیسیون د بایومتریک معلوماتو نه لرونکې رایې باطلې مني خو د دې خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي. له میرمن نورستاني سره زموږ همکاري ملالۍ بشیر مرکه کړې ده په دا مرکه به په ګټه وو.
موږ نو شو کولای چې دا لویا پروسه چې د افغانستان سرنوشت ده دا وزنډو ځکه چې موږ بیا د افغانستان خلکو ته ورکونکي استو. موږ دی وته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی. موږ د بایومتریک رائے نه یو ان چملری نوزو اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلات لپاره ضرور ده. هغه کوم ارقام چې 2400 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي یا د اقل سبا به 2400 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله ولو که دا په هر شکلي که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رایې به وي یا د کیو کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي او کایانه نه و باطلې به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څخه موږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم گرایی حزب اسلامی د نبیل ټیکټ خود نبیل ټیکټ من سره لانه ده ناست عملی نه دی ویلی او حزب اسلامی او همگرایی د دوه ټیکټونه دیو بخی همغږی باندې ویل چې یو د بل خبره تایید.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمنګه بل نلیلی کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ تاسو ځانته قانون لري طرز العمل لري لایحه د وظایف معلومه ده نو دې ته د بلنه ورکوي دی ورځي تاسو د برنامې لګوري دی چې بایکاټ کوي نو د بایکاټ په خاطر باندې کتاسه پروسه ځندوي فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دند په مقابل دی یعنی هغه کوي خپل دند یعنی تاسو باید سره ورسوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پرسل 15 صفه پټول هیواد کې صفه وځي اوریدل سي. ورځو پکتیکا ولایت د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې میشت کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې له دوی سره دی ژمنې سمې مرستې وکړي. بلوریته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی او یا د مرستې به په بارمل کې وزیرستانیو کډوالو ته هم وویشل سي. نجیب الله الخیل په اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وای په دې ورسته کې خوست او د پکتیکا په ورګون کې کډوالو سره د ژمنه توکو مرستې وشوې، خو برمل کې چې د وزیرستان یو کډوالو ډیرې کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریک کړې. هغوی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د برمل نه خبره کوم چې میسا درې میاشتې میسا مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسا برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچ وله سوړه دی نو ته میسا د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسا د هر ورځ
وایي دا سانو یا به پکتیکا برمل سره په اړیکه کوي او لکه څرنګه کاروبار نشته خال ډېر مجبورۍ سره مخامخ دی نن سبو یا د دونو بورۍ کې کوي په 5000 روپۍ دونو بغه خال کې دغه مخانه یې کومه مرسته کوي هغه امیر نه بند شوي دي نو دا غوښتنه کوي چې میسا دا تیم خارجی مواد دی بابا ملال سی عمر کې څومره مرسته غوونر په هوا دینه کې وکړي هغه باندې څه ملال
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي جمع راغی خو دوی سره نمرستي کیږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسیدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسیدین کایم څوره روغای نه مرسته کا نه چاتی نه خیمه سا زرد من خبر کوم د برمل ولسوالۍ نه صدا تکلیف ده په برمل کې درمیا څه سی فالوین ما څه می سمرا سانه دروغلی غوښتنه دا کوي چې می ته مرسته ملاش ارامیاز دونه ملويزي پیسې ملويزي خیمه ملويزي می ته دا د تکلیف ده.
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی وایي چې د طبيعي پیښو پر ضد ریاست کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیارخان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنټ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندوی ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازاتې رادیو ری دوستانو الکسی مخکمو په راپور کې ووریدل افغانستان نه یوازې د هغو کډوالو چې له بهر راستنیږي د هغوی کوربه دی بلکې په کور دننه هم د یو شمېر هغو کډوالو چې یا د جګړو له کبله زیانمن سوي دي او یا هم د طبیعي پیښو له کبله تپل سوي دي او دوی خپلې سیمې بدل کړې دي د دغه سې کډوالو کوربه دی. بلخو په ننګرهار ولایت کې ورزو چې دلته د کډوالو وضعیت څنګه دی ننګرهار والی وایي چې هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاک سوي دي د کورنیو بې ځایه سویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه سوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس ګرېوان دي. له ښاغلي میاخیل سره د مرکه احمد تکل کړې ده. د ننګرهار والی د مرکه په پیل کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې اوسېدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه سوي دي.
د نګرار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش یعنی نفوذ درلوده او د دې ترڅنګ دغه ولسوالیګانې چې کوم یو دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه د اچین وه د هسکې مینې سپینغر ولسوالي په خپله شینوار غنیخیل د کوټ سیمه چې هلته زیات مومند دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې وو هغه خلافت خراسان مرکز په چین کې په بندر کې چې تاسو ته معلومه چالتا د ګومونو مور مې استعمال شوله بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول د دې ورادي والته هغه ټول د منځه لاړول حتی د هسکې مینې مکاتب تاسې به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنی درې کاله بند و هلته، هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنګي ماشین ویجاړ شوی دی،
تقریبا هغه تهاجمي عملې زیات خودکش عملې به چې دي وکړلې، موټر بم دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې دی، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تېښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیرا ته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لال پور نه هم شروع کړی ده، چپلارم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو، هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده، او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې، او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که پرختیا د داعش ډلې جنگي ورتیا لمنځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښته؟
موږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې موږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلود، نو کله چې طالبان باندې موږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو، یعنی طالبان تقریبا تر شهزاده پورې سیمې د وزیرو تنګي نه نیولې، او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شهزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشول کولای. نو بیا موږ د یو منې هوایي حمله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د عرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې په دې باندې حمله وکړلې، او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې، د دې خلافت مرکز ته منځ لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل کېږي او یا په شا کېږي، دوی چیرته ځي؟ داسې خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دی، د یو تلفات هم زیات ورکړی دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول، او یو تعداد د دېو د اورکزو اخوا ته سیمو ته اوښتی دي، یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دېو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دېو چې کوم یو دی، هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده، د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج، یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم په کې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته په کې وو، او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځه تللی دی، یا تسلیم شوي دي، یا له منځه تللی دی، یا د پول نه اخوا ته د اورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل چې وایي هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاکې سوي دي، د کورنیو بې ځایه سوي ستنېدل او روان دي. دوستانو، د افغانستان اړوند موضوعاتو ته به بیا راوګرځو. اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې د یوې کارکوونکي نیول کېدل غندلې دي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. اجمل اند موضوع تعقیب کړی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. انصاف خبرونه تشرغلی د مایک پومپیو د څرګندونو د جزئیات مخکې به کدار تویس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومې پیښې ته اشاره کوي.
ډیر مننه فریبا جانې. اصلا د ریپورټونو له مخې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وغړي د لنډ وخت په مخه تیرونې له ایران څخه لوتلو مانی شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې بیا د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یوې څارونکې باور لیکي وروسته تر دې وګرځو چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د نوتو پر مهال د خطر زنګ وشنګېد، له دې سره د اندېښنې پیدا شوې چې خی مشکوک څور سره وي. د ایران اټومي انرژي ادارې دا ویلي چې دې میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه د اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل شوه. خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له دې مفتش سره یې څه موندلي دي.
بله، نو اوس که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه راته وایي چې دوی څنګه څه خبرګون ښودل.
خپل د نړیوالې اتومي انرژي ادارې په دغه پیښې باندې تر اوسه پورې ډېره تبصره نه ده کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو شدید بیان کې دا پیښه سخته غندلې ده، د غیر قانوني بللې او همدارنګه یې ظالمانه بللې ده. پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دایم ویلي چې دوی دې ته اندېښمن دي چې د ادارې سره ایران سمه همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژي د نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له خنډ او ځنډ څخه څارنه وکړي او په دې برخه کې دې ورته ستونزې نه جوړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال تړون وروسته لاغې کمزوری شو چې امریکا ترې ووتله او خپله ایران هم ورته خپل تعهدات او ژمنې کمې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ سئ، پته مو د ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. اوس په یوه بله د افغانستان اړوند موضوع راواخلو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو ښوونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کوي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو دغه راپور وروسته وسوه چې څه موده مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ سوی و. سیل ناجیا صفایرا کوي.
جوګی ماشومان به له دې وروسته ښوونځی ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په ریپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله له ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غني تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi. دوستانو مننه کوم چې از موږ خبرونه را سره اوري او د خبرونه مو هم تر دې مهاله را سره اوریدلې د کوم نه اوریدلې او غوړي تکرار واوري یا راپورونه او خبرونه مو ولولې د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ یې پاته ده او دغه راز خپل رادیو هر ورځ د سهار لوبجو د ماشان تر وبجو پر منځنۍ صفاد ولس شپښنوي